The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadar mana oridunko sahar munik marga da The Voice of America Diva Radio da نن د جمیر ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 9 دي. د ډیوه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونې پیل کوو او د نیم ساعته خبري خپرونې لپاره زه یم ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو له مخه مو پام راګرځوم تر دې اوسمهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د عراق په شمال کې د داعش وسلوالې ډلې په حملو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. چارواکي وایي تر 80 زیات خلک ژوبل هم دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي شمالي کوریا د منځني واټن بلستیک میزایل توغولی چې په آرام سمندرګي کې تر ایله کېدو مخکې په جاپان تیر سوی. او ملګري ملتونه وایي په بنګلادیش کې د روهینګیا کډوالو ماشومانو ته یې د مرستې سامانونه لیږلي. په میامار کې د ستونزو له امله نږدې 400,000 روهینګیا مسلمانان کډه کېدو ته اړ سوي دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د داعش وسلوالې ډلې شمالي عراق کې د هغه موټر بمې چاودنې او ډزو پړه منلې ده چې پکې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. د دیکر ایالت په مرکزي ښار ناصریه کې د پنجشنبې پر ورځ دغه حملو کې تر 80 زیات کسان ژوبل هم دي. چارواکي وایي امنیتي پوستې ته نږدې د ځانمرګي برید سملاسي وروسته وسلوالو په یو رستوران باندې ډزې وکړې. په ډزو کې د پولیسو درې مامورین وژل سوي او یو شمېر ایرانیان هم وژل سوي دي چې له یوه زیارت وروسته یې په رستوران کې ډوډۍ خوړله. له حملو وروسته د اسلامي دولت ترګري ډلې په یوه بیان کې ادعا کړې چې په لسهاو شیعګانې وژلې دي. د داعش په ضد نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د صدر ځانګړي استازي بریټ مکګورک ویلي د کردانو د خپلواکۍ لپاره کېدونکې ټول پوښتنه یا ریفرنډم به د داعش په ضد جګړه باندې منفي اغیزې وکړي او له کردي مشرانو څخه یې غوښتي چې دغه رایه دي د امریکا ملګري ملتونو او بریتانیا د پلان په بدل کې ودروي. د عراقي کردستان په مرکزي ښار اربل کې یوه خبري غونډې ته په وینا کې ښاغلي مکګورک ویلي متبادله لار کې د خبرو اترو پروسه او هغه پاتې ستونزې چې سیمه او مرکزی حکومت ورسره مخ دی د مذاکراتو له لارې هوارې سي. دغه ټول پوښتنه د سپتمبر په 15 کېدونکې ده چې پکې 5 میلیون کردان به د دې فیصله کوي چې له عراق سره پاتېږي او که بېلېدل غواړي. د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف یوه ویان د پنجشنبې په ورځ ویلي یو امریکایي وګړی چې د اسلامي دولتو ډلې وسلوال و د پنجشنبې پر ورځ یې ځان د امریکا ملاتړ لرونکي کردي ځواکونو ته تسلیم کړی دی. خو ویان د هغه نوم په اړه څه معلومات نه دي ورکړي او نه یې همدا ویلي چې چیرې تسلیم سوی دی. خو د فرانس خبري ادارې ته ویاند ویلي چې دغه کس د سه شنبې پر ورځ د شام ډیموکراتیک ځواکونو ته ځان حواله کړی. دغه ځواکونو کې زیاتره کردان او شامي عربان شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي له پیانګیانګ څخه د جمعې په سهار وختي د منځني واټن یو بلستیک میزایل توغول سوی چې په آرام سمندرګي کې تر غورځېدو له مخه د جاپان په هوکایدو ټاپو باندې تیر سوی دی. جاپان په سملاسي توګه د میزایل له توغولو غندنه کړې او په سختو ټکو کې یې له شمالي کوریا څخه احتجاج کړی. د ټوکیو ویاند ویلي جاپان د شمالي کوریا لخوا د راپارونې تکراري عمل هیڅکله نسي زغملی. امریکایي چارواکي د میزایل د توغونې جاج اخلي او تر اوسه څه نه دي ویلي. د شمالي کوریا لخوا د میزایل په ظاهره توغول په داسې وخت سوي چې یوه ورځ وړاندې د ملګري ملتونو امنیتي شورا د شمالي کوریا په ضد ځینې سخت بندیزونه ولګول. د ماشومانو لپاره د ملګري ملتونو اداره وایي د روهینګیا ماشومانو کډوالو د مرستې لپاره یې بنګلادیش ته د بیړني کومکونو څخه بار لاري استولی دي. نږدې 400,000 روهینګیا مسلمانان په میامار کې د ستونزو له امله بنګلادیش ته کډه سوي او یونیسف وایي شاوخوا 80% یې ماشومان دي. د میامار په رخاین ایالت کې د روهینګیایانو په ضد د تشدد له امله د هغه هیواد سیاسي مشرې آنګ سان سوچی و نیویارک ته خپل سفر منسوخ کړی چیرې چې راتلونکې اونۍ د ملګري ملتونو د عمومي شورا غونډه کېدونکې ده. د امریکا د مالیه محکمې د پنځم به پروز د ایران په یوه لسو ادارو او کسانو باندې بندیزونه لګولې دي. د صدر ترامپ انتظامیه دغه ادارې او کسان د ایران د هغه فعالیتونو ملاتړ کوونکې ګڼي چې د امریکا په مالی ادارو باندې انټرنیټي حمله کوي. د امریکا د مالیه وزیر په یو بیان کې ویلي چې د مالیه وزارت به د ایران د راپارونکو اقداماتو ضد سخت ګامونه اخیستل جاری وساتي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو تاسو سهارنی خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري. او سم راځو د ریپورتونو لورو ته چې څنګه چې تاسو وړاندې اوریدل، د داعش وسله والی ډلې شمالي عراق کې د هغه موټر بمی چاودنی او ډزو پړه منلې ده چې پکې لږ لږ شپېته کسان وژل سوي. د دیکر ایالت په مرکزی شهر ناصریه کې د پنځم به پروز دغه حمله کې تر اتیا زیات کسان ژوبل هم دي. هم په عین وخت کې د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د صدر ځانګړي استازي بریټ مک ګورک ویلي د کوردانو د خپلواکۍ لپاره کېدونکې ټول پوښتنه یا ریفرنډم به د داعش په ضد جګړه باندې منفي اغیزې وکړي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورټ کې نوشروان کلندر.
چارواکی وایي وسلوالو په یو هوټل کې دننه ډزې کړې دي او د دې تر څنګ یې د هوټل خواته چودنه هم کړې ده. د چارواکو له خولې د جنوبي عراق په داهکار نومي صوبه کې دغه پیښو کې د وژل شوو تنانو شمېره ډېره زیاته ده. خبري ادارې رپورټونه خپروي چې د ډزو او چودنې د پیښو ذمواري د عراق او شام تندرو وسلوالې ډلې داعش منلې ده. اف پی خبري اداره وایي چې بریت کوونکو د عراق شیعه ملیشه د ځواکونو ورده اچولې وي. دغه شیعه ملیشه دا وخت په عراق کې د داعش ډلې په ضد روانه جګړه کې زیاته فعاله ده. چارواکي وایي په دواړه پیښو کې په لسګونو نور خلک جوبل شوي هم دي. د پولیسو یو افسر چې علي عبدالحسین نومیږي خبری ادارې رایټرس ته ویلي دي چې اول یو ځانوجون کې په هوټل کې ځان ته چودنه ورکړه او بیا وروستو ځنو نورو وسلوالو هوټل کې په ناستو خلکو ناتاره ډزې پیل کړې او په دوی لاسي بمونه هم ورویشتل. خبری اداره د چارواکو له خولې وایي د هوټل د ډزو او چودنې د پیښې څو شېبې وروسته خواته د پولیسو یوې چیک پوسته باندې هم ترهګرو د بارودي موادو څخه ډک یو ګاډي ته چودنه ورکړې ده چې پکې یو شمېر امنیتي عسکر مړه او جوبل شوي دي. دا هکار د هراق جنوبي صوبه ده او د سرخار بغداد نه جنوب مشرق اړخ ته 320 کیلومتره لرې پرته ده. پیښه د صوبه سرخار ناصریه کې شوې. سیډونکو وایي اگر چې عراق او خواته شام هیواد کې د داعش په خلاف روانو عملیاتو کې د دوی زور مات کړی شوی او اکثره اهمه سیمې د دوی څخه بیرته اخستې شوې دي، خو بیا هم دوی وخت په وخت دغه رنګه غټو بریدونو توان لري. د تشدد د تازه پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د سپتمبر په 25 نیټه په شرقي عراق کې 5 میلیونه کوردان به د عراق نه آزادۍ لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه کوي. په عراق او شام کې د داعش په ضد جوړ د نړیوال اتحاد لپاره د امریکا خصوصي استازي بریډ مکګرګ د زیارت په ورځ ویلي دي چې ایرانیز دي شوی د کوردانو ریفرنډم د داعش په ضد روانه جګړه د اهم وندېخنو سره مخ کولی شي. نوموړي مکګرګ ویلي دي د کورد لیډران دي د ریفرنډم لپاره ټاکل شوی عمل ودروي او د امریکا ملګرو ملتونو او د برتانیې لخوا وړاندې کړی شوی مجوزه پلان باندې دي عمل وکړي. د عراق حکومت د ریفرنډم غیر قانوني بلی او عراقی پارلمان وزیر اعظم حیدر علی بادی ته اختیار ورکړی دی چې د عراق یو والی لپاره د ګامونه پورته کړي. امریکا وایي د ریفرنډم مرسته نه کوي او ګڼي دا به د عراق استحکام کمزور کړي. مګرک ویلی دی د کوردانو لیډر مسعود برزانی ته متبادل پلان ور وړاندې کړل شوی دی، خو دغه لانی شي ښکار کولی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د کډر من اوریدونکو زموږ د پانی پته د voanews.com/diva. او هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو. د امریکا د مالیه محکمې د پنځشنبه په ورځ د ایران په یو لسو ادارو او کسانو باندې بندیزونه لګولې دي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک.
امریکایي مطبوعات د سویلي کوریا فوزي چارواکو لکول وايي شمالي کوریا جمعې په سهار سرخار پینکیونګ کې سونان نومې سیمې نه یو نامعلومه میزایل داخلي. کوریایي چارواکي وايي د سویلي کوریا او امریکا فوزي چارواکي د دغه میزایل جاج اخلي. د شمالي کوریا د نوي میزایل ازماینه په داسې حال مخې ته راغلي چې ترې نه څو ساعت وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو شمالي کوریا ډېر زر شپږم نوکلیایي ازماینه ترسره کوونکي ده. صدر ټرمپ ویلي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تازه بندیزونو ترڅنګ شمالي کوریا لپاره نوي تګلارې هم لټوي. صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي ورته دا نشي ویلی چې دی به څه کوي، خو وایي د دوی ملک خلک باید په دې باور وساتي چې دوی به محفوظ وي. بلخوا د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن چین باندې غږ کړی چې شمالي کوریا ته د تیلو خرڅ ته اتړي چې پینکیونګ خپل نوکلیایي پروګرام محدودولو ته تیار شي. خارجه وزیر دا خبرې لندن ته خپل سفر په مهال کړي. د خارجه وزیر ریک ټیلرسن لندن ته دا سفر پس د هغې مخې ته راغلی چې 300 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړل. خارجه وزیر ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ورته د سخت ګامونو تمه ده او په بیجنګ کې غږ کړی شمالي کوریا باندې خپل اغیز استعمال کړي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د قدر من اوریدونکو تاسو له زاهد خټک څخه د شمالي کوریا د نوي میزایل توغولو ریپورت واورېدی چې د امریکا د دفاع وزارت وایي له پیانګیانګ ته نږدې سیمې څخه د منځني واټن دغه بلستیک میزایل د جمعې په سهار وختي توغول شوی چې په آرام سمندرګي کې تر غورځېدو له مخه د جاپان په هوکایدو ټاپو باندې تیر شوی. قدر من اوریدونکو زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/voadua. او اوس هم زو د روهینګیا په اړه یو راپور ولوري ته چې د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو اداره وایي د روهینګیا ماشومانو کډوالو د مرستې لپاره بنګلاديش ته د بیړني کومکونو څخه بار لاري استولې دي. نږدې 400,000 روهینګیا مسلمانان په میانمار کې د ستونزو له امله بنګلاديش ته کډه سوي دي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې صداقت جان.
په بنگلاديش کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یونیسف نماینده اډرډ بایک بایډ روول د روهینګا کډوال دا وخت هر قسمه مرستې ته اړتیا لري، خو دا وخت هر شی انتهایی ناپید دی. هغه ویل د سرپنا د پاره سامان، خوراک او د سکلو صفاوبه د انتهایی ضرورت شیان دي چې کډوال ورته سترګې پلاره دي. بایک بایډ روول ځمکني حالات دا دي چې ماشومان د اوبو د لارې خوریدونکو ناروغو د خطر سره مخامخ دي او په راتلونکو ورځو کې د ماشومانو د تحفظ انتهایی ګران کار ورته ورپغاړه دی. د زیارت پنځشنبه په ورځ چې یونیسف روهینګا کډوالو ته کوم امدادي سامان ورولېګلو، په دې کې اوبه، د صفایي سامان، جامې او نور د بنیادی ضرورت سیزونه شامل دي. روهینګا کډوالو ته د یونیسف د سامان لېګلو اعلان په داسې حال کې شوی دی چې یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو مشر یا جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس وویل روهینګا مسلمانان چې دا وخت د کوم صورتحال سره مخامخ دي دا د نسل کشی برابر دی. انټونیو ګوټیرس نه تپوس شوی چې آیا د روهینګا مسلمانانو د کړکیچ دپاره د نسل کشی ټکي استعمالی دی شي، نو په جواب کې هغه وویل د روهینګا د آبادی درېمه برخه وطن په پریښودو مجبور شوی دي، نو په داسې حال کې به هم څوک د صورتحال د بیانولو دپاره د دې نه بهتر ټکي لټوي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خپل وینا کې ګوټیرس د میانمار په مامورینو غږ وکړ چې پوځي کاروایی دی ودروي، تشدد دی ختم کړي، د قانون عملداری دی پر ځای کړي او د هیواد پریښودونکو خلکو ته دی د بیرته تګ حق ورکړي شي. هغه ویل د میانمار په رخاین ریاست کې دی روهینګا مسلمانانو ته شهریت او یا د معمول ژوند تیرولو قانوني حق ورکړي شي. د میانمار په مغربي رخاین ریاست کې په صورتحال د نړۍ د زیاتیدونکو تشویش پر مهال د هیواد مشر آنګ سان سوچی په آینده هفته کې کیدونکې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه یا د جنرال اسمبلی په غونډه کې د وړاندې څخه ټاکل شوی شرکت منسوخ کړی دی. د میانمار د پوزي واکدارانو خلاف د کوششونو په سر آنګ سان سوچی ته د امن نوبل انعام ورکړی شوی دی. خو میرمن دا وخت د دې تنقید سره مخامخ ده چې د روهینګا خلاف د تشدد ودرولو کې ناکام شوی ده. د میانمار حکومتي چارواکي دا ګڼي چې روهینګا د بنگلاديش نه راغلي غیر قانونی مهاجرین دي. د دې باوجود چې ځینې روهینګا مسلمانان د تیرو سو نسلونو راسې په میانمار کې آباد دي. په میانمار کې د تشدد تازه لړۍ د اگست میاشت راسې په داسې حال کې شروع شو چې روهینګا وسلوالو د پولیس په چوکو او د پوست په یو مرکز حمله وکړي. د دې وروسته په تشدد کې 1400 کسان وژل شوي دي او د روهینګا ټولنې غړي وایي زیاتره وژنې د میانمار د امنیتي ځواکونو په حملو کې شوي دي. د میانمار حکومت وایي پوځ د هغه ترګرو خلاف اقدامات پیل کړي دي چې درې هفته وړاندې په حملو کې ککړو.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اوري او سمزو د ترکیه ولوري ته چیرې چې سر شار انکره کې په یو عدالت کې د ترګری په تور د تعلیم د دوو کارپوهانو په ضد قضیه شروع شوې ده. دغه دواړه کارپوهان د حکومت د مخالفینو په ضد د اقداماتو له امله له خپل منصبونو څخه لرې کړل شوي دي. دواړو په خپل دفاع کې له تیرو 15 میاشتو راهیسې د احتجاج په توګه د لوږې په هړتال دي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورټ کې سمینه احسن.
د سرخار انقره د عدالت نه بهر چرته چې د سمی اوزکچا او نوریا ګلمن مقدمه ده د امنیت سخت اقدامات اخیستل شوی وو. د عدالت نه بهر پولیس د حزب اختلاف د پارلیمنت غړي هغه قرارداد لوستلو ته پریښودل چې دوی پکې سمی اوزکچا او نوریا ګلمن سره د خپل ملاتړ اظهار کول غوښتل. په دواړو تعلیمي ماهرینو د یوې غیر قانونه ټاکل شوی د ګس لاس ډلې سره د تعلق لرلو الزام لګول شوی دی. د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لرونکي د پارلیمنت غړی محمد تنال د عدالت بهر د پولیس په موجودګۍ اعتراض کوو.
برادر شو پولیس دولت اوتوریټر فاشیست سیستم اولډر بی اینن دوام ادیو.
محمد تنال او اویل دا یو پولیس او فاشیست ریاست ته خدا فاشیست نظام به زر تباشي. په انټرنیټ شایع شوی یو ویډیو کې لیدل کیږي چې وسله پلاس پولیس د اوزکجا او د ګلمن په پلویانو حمله کوي. ناقدین وای په دواړو تعلیمي ماهرینو باندې مقدمه په سیاسي بنیادونو جوړ کړی شوې ده. اوزکجا او ګلمن د مخالفینو پر ضد د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې د ملازمت نه لری کړی شوی وو او دواړو د روزګار د ختمېدو خلاف پر امنه احتجاج کولو. تیر کال د صدر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامه بغاوت وروسته یو نیم لکه خلک د خپلو چوکونه لری کړی شوی دي. دا هفته د دواړو وکیلان د ترهګرۍ په الزام گرفتار کړی شوی وو. آیا چې د اوزکجا او د ګلمن مقدمه به منصفانه وي او کنه؟ دا تشویش نور هم زیات شو ځکه چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ دواړه د مقدمه اوریدنې ته نه و پریښودل شوی. امنیتي چارواکو ویلي دومره عمله نه لرله چې ملزمان عدالت ته بوتلی وي، خو د دې باوجود د دواړو طبیعت هم خنه و. د سیاسي چارو څېړنکار چنګیز اختر وایي اوزکجا او ګلمن مقدمه حکومت ته سخت مشکل سره مخامخ کړی ده.
Like the idea of their cases becoming a kind of cause célèbre, so therefore they are trying to do everything to hide them in a way, and they were not taken to the court. I mean, clearly the government is unhappy with this. And
چنګیز اختر وای حکومت نه غواړي چې د دوی مقدمه شهرت او د خلکو توجه تر لاسه کی، نو ځکه کوشش کیږي چې پټه وساتي، نو ځکه دوان عدالت ته نو راوستل شوی. حکومت په دواړو تعلیمي ماهرینو د مقدمه دفاع کوي، وای عدلیه آزاد ده او د مخالفینو خلاف موجوده اقدامات جمهوریت د تحفظ لپاره ضروری دي. خو څېړونکي وای د اوزکجا او د ګلمن د مقدمه لانجه او د هغوی د خراب صحت په اړه تشویش کېدای شي حکومت مجبوره کړي چې خپل دریس کې بدلون راولي.
وایس اف امریکا جی بر رادیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه ته واشنگتن ڈی سی څخه غواړی استه. او اوس هم یو بل راپور ولور ته ساسو پام راګرځو. په سومالیا کې حکومت د جنسي تیری د پیښو د زیاتېدو وروسته هلته د ډي ان اي د ازموینې لپاره لومړی لیبارټري جوړه کړې ده. چارواکي وایي چې تر دې وړاندې به د ډي ان اي ازموینې لپاره چې کم ضروری شیان پکارو هغه به نور هیوادونو ته لیږل او دارنګ به میاشتې پکې لګې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. په سومالیا کې ځایي چارواکو د میاشتې د جنسي تیری په مقدمو کې د ډي ان اي ازموینې د لومړی لیبارټري پرانستنه وکړه. دغه لیبارټري د ګاروي په ښار کې له هغه وروسته پرانستل سوی کله چې پونټ لینډ سیمې په خپل لومړي قانون کې جنسي حملې جرم ګرځولی. دغه قانون د تیر ډسمبر په میاشت کې عملي سوی او له هغه وروسته د جنسي حملو درې شپېته مقدمې چلول سوي او په 15 کې سزاګانې اورول سوي دي. په سزاګانو کې بند، جریمې او د ولس تر مخ کوړې ورکول شامل دي. د پونټلند د انصاف او مذهبي چارو وزیر صلاح حبیب حاجی حماوی د لیبارټري څخه به قانون عملي کولو کې مرسته وسی.
So those restraints now are easy. We can manage this and answer, get answers within timely period, within hours, within minutes.
هغه وی وړاندې به موږ ډي ان اي نیروبي یا جنوبي افریقا ته استولې، خو اوس دغه خندونه اسانه سوي. اوس موږ د دې انتظام کولای سو او په وخت باندې نتیجه ترلاسه کولای سو. په یو ساعت کې، په دقیقو کې، تر دې وړاندې به څو ورځې او کله به میاشتې ولګېدې چې نتیجه به مو ترلاسه کولې. د پونټلند د ښځو د چارو وزیره ماریان احمد علي هم خوشبینه ده.
There will not be a stigma, there will not be a discussion about who did this, who did the crime, who did the rape, who did, you know. So they, it's a big encouragement.
هغه وای اوس به څه داغ نوی داسې خبرې بنوي چې دا چا کړی دی، چا جرم کړی، چا جنسي تیری کړی. نو دا یوه لویه حوصله ده. په پونټلند کې د جنایي تحقیق د ادارې کشمیس کاب ډي بایل وایي په سومالیا کې ډېری ښځې د جنسي تیری په هکله رپورټ نه ورکوي او کومې پېښې چې رپورټ سي هغه د ټولنې د مشرانو لخوا له تصفیې وروسته ختمې سي. هغه وایي په پولیسو کې ځینې داسې خلک موجود دي چې وایي جنسي تیری دومره غټه خبره نه ده او ډېر وړوکی یې بولي. دوی وایي دا نوی شی نه دی. هغې زیاته کړه د پولیسو محکمه تل د وسیلو له کموالي سره مخ وي. هغې ته هم یو کال معاش نه دی ورکول سوی او د موټر د نستوالي له امله په پښو خپل تحقیقات کوي. د بایل سره د وایس اف امریکا د خبریالې د مرکې په مهال یو نجلۍ هلته ورغله او بایل ته یې وویل چې نارینه پولیس افسر په هغې فشار اچوي چې د جنسي تیری په کیس کې دی روغه جوړه وکړي. د وایس اف امریکا خبریالې ولیدل چې بایل نارینه پولیس افسر ته ټلیفون وکړ او دغه قضیه یې په خپل لاس کې واخیسته. هغې وویل یوه ښځه نارینه پولیس افسر ته خپله ستونزه نسي ویلی، خو یوې بلې ښځې ته یې ویلی سي. یوه ځایي روغتون ته نږدې د ښځو یوه مرکزو مخې ته پولیس ډېر چمتو ولاړ و. دغه ځای د هغه ښځو لپاره محفوظه ګڼل کېږي چې په جنسي تیری کې بچ پاتې سوي وي. د ښځو دې مرکز کې یوې نجلۍ په دې شرط وایس اف امریکا سره مرکې ته آمادګي وښووله چې نوم به یې بدلوي او فاطمه به ورته وایي.
خبر مرکز تحدي لو كنسنيا عن دريما وان اسك هوبي ان ام ساعدو.
فاطمه وای په پونټلند کې یو کال مخکې د بیکوره خلکو کمپ ته نږدې لرګي ټولول چې درې کسان اوربندې حمله وکړه. فاطمه وای هغه وخت د څلورو میاشتو حمل درلود او د شپې یې د وینو د لاسه حمل ضایع سو. هغې وویل چې شرمېدله او چا ورته وویل چې هیڅ چا ته به دا کیسه نه کوي چې ډېر د شرم خبره ده. اوس هیله ده چې نوی قانون، نوې لیبارټري او د ټولنې په مرسته به د فاطمه په ډول نورې ښځې هم انصاف ومومي. او سوړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو ریپورت دی چې د شام په ځینو برخو کې د شر فساد د راکمېدو باوجود د عامو خلکو خلاف بې کچه زیات جرمونه جاری دي. په دې کې د اسد حکومت لخوا په خلکو د کیمیایي وسلو استعمال هم شامل دی. د ښاغلي پاولو سرګیو پن هایرو په مشرۍ کې شام د پاره د ملګرو ملتونو نړیوال کمیشن د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د شام سرکاري فوزونو د جنگ د شروع کېدو نه راپدې خوا د سلی رشتونه زیات ځلې په خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړي دي چې د خطرناک سرین ګیس حمله هم پکې شامل ده. دا د کال 2018 په اپریل کې د خان شیخون په خاریا شوې وه. په دې کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د کمیشن په ریپورت کې ویلي شوي دي چې د حکومت د مخالفه قوتونو د قبضې لاندې علاقو کې په عامو خلکو هم د کیمیایي وسلو د استعمال د حکومتي فوزونو د حملو انداز لا اغشان جاری دی. په دې حملو کې د ټولو نه سنگینه حمله د شام د هوایی فوز وه، کومه چې د ادلیب په خان شیخون خاریه باندې شوې ده او چې زیاتره پکې زنانه او ماشومان وژلې شوي دي. په ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې د اسد حکومت په هوایی حمله کې ټوله سیمه کې اسپتالونه هم ویشتې شوي دي. د دې نتیجه دا راختلې ده چې د سیرین ګیس د حملې د متاثرینو د دارو درملو کولو د دغو اسپتالونو صلاحیتونه ختم شوي دي او دا شان لوی شمیر عام خلک اسپتالونو کې د دارو درملو د اسانو د نش له سببه مړ شوي دي. دین علاوه تحقیقاتی کمیشن خپل ریپورت کې دا هم ویلي دي چې کم نه کم 3 زینو یعنی ادلیب، حما او د صدر مقام دمشق په خوا کې غوټه سیمو کې د شام فوزونو د کلورین ګیس نه جوړې وسلې استعمال کړي دي. دا حمله د بین الاقوامی قانون او د کیمیایي وسلو په حق له د نړیوالې لوزنامې ښکارا خلاف ورزي ده. په دې لوزنامو د شام حکومت په کال 2013 کې تصدیقي دستخطونه هم کړي دي. د ریپورت د خورېدو نه پس ملګرو ملتونو کې د امریکې جرګې په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال ذمهوارو ته دي پوره سزا ورکړی شي. امریکا د ډیر وخت نه نړیوال ګوند ته په ټینګه سره دا ویناګانې کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په قراردادونو عمل یقیني کی او د بشار الاسد غوندې د دې حملو ذمهوارو ته دې سزا ورکړی شي. امریکې په اپریل کې شام کې هغه هوایي اډه تباه کړې ده د کوم ځای نه چې د شام حکومت کیمیایي وسلې استعمال کړې وي. د امریکې د خزانې محکمې هم په دغه میاشت کې د شام د حکومت په اغو 201 ملازمانو باندې بندیزونه هم لګولی دي چې کیمیایي وسلې او د دې د چلولو اوزارې تیار کړي دي. هر کله چې د کیمیایي وسلو د استعمال په لړ کې د صدر اسد د قصوروار کېدو کافي ثبوتونه شواشو را روان دي، په دې سبب نړیوال ګوند له پکار دي چې د نړیوال قانون داسې ښکاره خلاف ورزي نه کېدل او ګناهګارو له سزا ورکېدل یقیني کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.